السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبری خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن شوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مشل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشنبه د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په دو جله حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اربندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فبروري میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او ګازو پر سکتور چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنری میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فبروري پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او له 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوځ لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګه پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبه ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچی ور وړې دي د هغه جواب یې کله مونږ ته موسه پرې نه ده راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
په سیمایزو مسایلو کې دا هم اوري چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډېدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د یوکو سازمان څوارلسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لس غړي لري چې څوارلسمه سرمشري ځای پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ستاسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له دوه څلوېښت کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو، هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد دی په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحا کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړې فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټویټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته د رسیدو په صورت کې د ښځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوحې ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې له افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یوه نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه د یو کال له تیرېدو وروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده راکمه شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاس سي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغې کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له 26 ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سولې پر واسطو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې ولس متبه شوه د هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې د لاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. بنان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وي وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته در واسطو لاره هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل ویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډیره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې، ځکه چې سولې پر سره کې یوازنۍ چې ډیر زیان مندره دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا
همت وای خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سورې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پاوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشا او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامیه سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللې. د افغانستان پکتیا اوسیدونکي عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوي، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرشاه ډام دی تر په خیل کې می خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې می دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې می لرلو، هغه هم په ضربیا ځاب اپریشن کې اډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لرله هغه په ضربیا ځاب اپریشن کې ختم شو. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وایي چې میرامشاه ملا خان سرای کې دوکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې، خو لا ور سره مرسته نه دی شوی.
زه دا 15 کال میرامشا کې پروتوم، په ډنډي کې په ملخان سره کې می دکان وو. د ډک کورونا ډک د څلرش غنټو کې مشت عام را کې چې په زر بیا زب کې وته یوړی مجر اوختی یو. او مش دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم ډکړي دی ور کړی مدي، او مش خپل لسونه د توانونه ور کړی دی. مش د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ور کړی توانونه ور کړی. مش هم خایش غواړو مونږ خپل معلومات ځنی واخو، مونږ د پلاری چې مخته معلومات راکی.
عبدالرحمن وای چې 15 کاله په میرامشا کې تیر کړی. هلته یې کاروبار ول. هر څه په زربیازه عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دی کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي. اچ کله مونږ وروړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې وروړې دي داغه جواب یې کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. زربیازب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس دغلته متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره غزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم دا ونسن مسایل ته د سیمي او نړي په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نیوي ډیلي دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې د دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښوولې او د افغانستان له طریقه د یوه شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غځېدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سو چې هدف یې د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري وه. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځند سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شوولې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ سوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغوني آثار لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو آثارو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سینټ جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو له ساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ سویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بله دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سم د سیمې په اړه د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وسیم خان پا پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان د بورډ پر رسمي وی پانه خبر شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکي دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښیګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د رخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو تر څنګ دیر شو نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو له پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته پیغام زموږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. زموږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې زموږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمن دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخته. یو سلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
چې
د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګه پر دوو خبریالانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د ښځو حقونو ته د درناوي په پار نمانځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او ښځو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې نمانځل کیږي. خو یو شمیر افغاني ښځې له دغه نمانځنو څخه خوښي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د ښځو مدافع ادارې د ښځو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د ښځو مدافع ارګانونه دي د ښځو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني ښځې په دا وروستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د ښځو مدافع ادارې تل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعالې ښځې له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي نو د ستایلو ځای نه پاتې کیږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې دوه میله اسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څومره تاثیرات اچولي دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمادم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې په مل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو له کبله یې د خیر خیګړې کارونه پرې ایښې دي چې له دې سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بې وزلو کورنیو هم خپل مالي ملاتړ له لاسه ورکړی دی. رحمتي ته ورته نورې فعالې ښځې هم ځانونه محفوظ نه حس کوي. نویده کاکړ په کابل کې د معلمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو له کبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې یې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي،
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکړم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بد ورځ کې د خپل وطن، د خپل د وطنوالو، د خپل د خلکو لاسنیوی وکړي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکړم. نورو خویندو باندې هم غږ کوم، راځئ چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکړو، خپل آینده نسل جوړ کړو او خپل وطن ته خدمت وکړو.
آمینه بیا د وړو خویندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقې برابرون کده. امینه هم د امنیتی ګواښونو لکبل دند پرې اخیده، خو لکبل یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
نارینه و ژوند خو ختم کړي، نارینه خو تباه کړي، نارینه خو واخسته د ژوند بې زار کړل، او شوزی په دې خطر په کورونا سيدي چې یو خو به مرګي او بل به بې عزتي په سړک په داسې بې عزته پرتی یو، آیا په چاړه به موږ مجمري کیږو، آیا موږ په وسلې به موږ مري کیږو. هم د دې ناخوالو د لاسه شوزی ډېر په کورونا سي زخپل چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلي وای چې لوري د روزي استادې ښه وظیفه نسته، په هغه کې به ستا عزت وي، په هغه کې به ستا قدر وي، په هغه کې به ستا د کورنۍ نه پکای. که څه زما پلار مړ سو، زه د کورنۍ سرپرست وټاکه سوم چې خپل کور کې کشران وړونه خوندي درې ځای ورسوم، خو د بد بدغه بد بدخ ده نه چې دغه زموږ د افغانستان حالات موږ د غلطه ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم. یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته موږ ختم یدل وایو، ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي، بې سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ښځو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1918 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلي چې د دې ورځې هدف د ښځو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د ښځو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او ښځو د فعالیت نمانځل دي. افغان ښځو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د ښځو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل، او هیله کېده چې د ښځو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي. خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بېرنګه کړې ده. د افغانو ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤوله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي، او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنګ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
د دې لپاره چې موږ وکولی شو سه دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو، او د دې عامل هم یو عامل دا ده ویلی شو سه د سولې مذاکرات په ټپولو ودرېدل، او د سولې د مذاکراتو سرنوشت معلوم نه سو، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو. نو ځکه دا حالت بیا د امنیتي سبب وسو، او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي، او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې دا د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنی امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو ښځو فعالیتونه به ورځ تر بلې تت شي. هغه زیاتوي
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده، او لاسو ګریوان ده مانه واخله تر ټولو. که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د ژوند په فیصله کې د ژوند په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو ژوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي